اوس په افغانستان کې 8 بجې دي. درنو افریدونکو د اوسنۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. پاکستان ویل چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د هواري په اړه خبري وکړي. د پاکستان ډان پرسپانې نن د یوه ځایي چارواکي په قول ویلي چې په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالم یاري مشري کوي د چمن د سیمې شپاړستنه ملایان او سپین ژیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به د طالبانو د حکومت د کندهار له والي حاجي محمد وفا او نورو طالب مشرانو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نښتو په اړه وغږیږي شي. تیره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوې نښتې وشوې چې په دواړو خواو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واړوله. طالبان او پاکستانی ځواکونه د نشټو په پیلولو تورن کړل، خو پاکستان بیا طالبان د نشټې په پیلولو تورن کړی دي. په افغانستان کې د بریتانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي شوډلې ده. د سالنګ تونل په اور پیښه کې د مړو شمیر پروند د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې یو جیسوتل ور شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفاره شارج دافیر هوګو شارتر ویلی چې د دې تراشیدې د تلفاتو له کبله سخت پښتېدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پیښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه و ډېر شټاپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هرو لسو کورنیو نه کافي خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر په 14مه ورسلدي چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نمراتولو په پلمونی ول شو او ورسته هغه په توقيف کې سا ورکړه. د ایران په بیلا بیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوتبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوتبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15مې کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی د نړیوال جام له پیلېدو یوه ورځ مخکې پر ورانه ټپی شو او ونه توانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. نن سه شنبه د 1400 لمریل مریس کال د قوس یالندې نه وشتم او د 2022 میلادي کال د دسمبر شلمه ده. د روان خبرونه په دوام کې پاکستان وای د افغان طالبانو په منځګړتوب له ټي ټي پی سره خبري پیل کړي.
زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچول شي یا د پاکستان ته حواله کړي شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترکیې له ولسمشر او یو شمیر پخوانی او جهادي مشانو سره کتلي. کابل شاریان د حواله ککړتیا شکایت لري.
کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پولیو واکسین دوام لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو لمخې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د پوسټرمنز د سوري خبري د افغان طالبانو په منځګړتوب بیا پیل شوې دي. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي سرتیري برم تکړی دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کول وروسته د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استادو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نو موړی وای د بنو لبرید وروسته د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پی د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلی سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پی له مرکزی مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکله دی هم د ټي ټي پی استازو د پاکستان د پاوز له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستانی طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پی په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حمله پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پی حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبې په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې پر یو مرکز و. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکو پولیس وسله په زور واخیسته او بیا خپل نور 15 تنه ملګری هم له بندیخانه راوېستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ټي ټي پی شاوخوا ډیر وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه لاس کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حمله په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د ډلوي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشې کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په مزګرتوب پرون له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکه په پیل کې پوښتل چې ولی هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پی حمله زیات شي نو له افغان طالبانو د منځګړتوب غوښتنه کیږي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا د پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه یې نه کیږي چې دلته بریدونه کیږي دوی افغانستان ته ګوتنیسی یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوتنیسی افغان حکومت نه غوښتنه کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پی په معاملې کې څه کردار تر سره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې لپاره کوم کوششونه کېدل، کبه د کعبه شریف امام پکې شاملېدل یا به د الازهر مفتی فکرات للو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پی مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د هغې لارې خپل اهداف ترلاسه کول دي.
د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانه د پاکستان حکومت او ټي ټي پی په کومه خبره سره وړاندې نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي ګروپونه کاغه د تحریک طالبان پاکستان او یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ دی، یو غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. لدی عمل خو ډاکټر اشرف غنی حکومت لمن ځولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملی ډول، په نظری ډول، په سوچ ور باندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک راولي او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملی کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو سره سولې یو سیاسي ډایالوګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کې نستری شي خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي یعنی دا به یو ډیر خارق العاده یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلې وي.
دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حد پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیات نه ورونه فشار اچولای شوای نه هغه ته لاس اچولای شوای. افغان طالبان هم په فکری لحاظ او په د دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډیر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچول شي یا د پاکستان ته حواله کړي شي.
خبريال او شنونکي سمي يوسف زيو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره ترکتنی ورسته ویلی چې په افغانستان کې د ثبات لټنګش څخه د هیواد ملاتړ دوام کوي. شاغلی چاوش اوغلو پرون پر ټویټر په یو بیان کې له شاغلی کرزی سره د خپلې لیدنې خبر ورکړی. د راپورونو له مخې شاغلی کرزی له دوه پخوانیو جهادي مشرانو محمد محقق او کریم خلیلی سره هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلبروی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو نږدې شپارس میاشتې وروسته بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې، د خپل لیدنو کتنو په دوام پرون په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره خبرې وکړې. ښاغلی چاوش اوغلو له دې لیدنې وروسته پر ټویټر د افغانستان له خلکو سره یووالی څرګند کړ او ویلي کل چې د افغانستان له ثبات څخه د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. د ترکیه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ډیری سیاسي او جهادي مشران، له هغې ډلې محمد محقق او کریم خلیلی هم له افغانستان ووتل. د پژواک خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي کرزي له دوی دواړو سره د هیواد د روانو حالاتو په اړه په ترکیه کې خبرې کړي. محقق او خلیلي د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا په نوم د هغه سیاسي جریان غړي دي چې د طالبانو له واکمنېدو څه کم یو کال وروسته په تېره می میاشت کې په ترکیه کې رامنځته شو. خو ترکیه ته د ښاغلي کرزي د سفر هدف څه دی؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي سردار محمد رحمان اوغلی چې اوس مهال په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان
شغلی کرزی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره د هڅو او خواخوږۍ له لارې لږ لږ دا امکان برابر کړي چې نجونې وکولی سي ښوونځي او تاب لاړ سي او یا په افغانستان کې یو نسبي پراخ بنسټه حکومت رامنځته سي. په اصل کې چې دی پوهیږي دا کار قطعا امکان نه لري.
له دې سره په یو وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم متحده عربی اماراتو ته چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هلته دیره دی ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د دسمبر په 12مه په یو خبری غونډه کې وویل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د ښاغلي کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون له یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او سوداګرو سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. ښاغلي پرایس زیاته کړه چې دواړو خواوو د افغانستان د خلکو په ګټه د مالی او پولي سیاستونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. هغه هم دراز وویل چې د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي چې ښاغلي کرزي ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې ده.
د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج پر ضد له پرون څخه واکسین اکسیون پیل شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین یې په 2024 ولسوالیو کې پیل کړی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د دې کمپاین مخه یا هدف 1 میلیون هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي. زموږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي.
ډاکټر مومن وایي دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلی کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او 3 فرعي پړاوونه پکې شامل وو د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 45 پیښو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپي ډېر شوي او په ځلونو یې خلک داړلي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې تر 19,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې 18 تنه یې له دې عمله مړه شوي دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چرک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپي داړلی. د نوموړي مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره که خانه آوردم، دیدم که بیخي جک
کور ته مچ راوړله. هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت ویې ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ، چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ، تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزورۍ کړی
وو. بلی بچه یک ذره خوب شد، زیات ضعیفش هم کده بود دیگه.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي، 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین یې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي، پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري، چې دا پلان په تیرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل شار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هوا له سړېدو سره د کابل شار هوا هم ککړه شوې، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سون توکي سوځوي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي فریدي ازادۍ راډیو ته وویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلابیل ناروغۍ پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازدیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومانو او ښځو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او له بده مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وی له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه یې په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوي او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکي ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو تر څنګ د جوماتونو د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمېر ډېرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسه په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل د وی جدي ستونزې په توګه یاد شوې ده. له حقوقي نظره په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له کمیشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبرې کړې دي. شاغلی مشکور په پایل کې وویل
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدل شي. یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او مانوي وده په وړاندې خنډ کېدل شي، دا کارونه باندې. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسئله یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورته تړلې ده. یعنی هغه ماشومان چې له 13 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچيري آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حداقل باید 15 کلو نه پورته تړلې. خو په افغانستان کې حقیقت څه ده؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوګي مزد او معاش اخلي او څوګي نه اخلي. بل خبر ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغه د صحت، د هغه د ذهني حالت او د نورو لپاره ګټور تمامیدل شي.
مشکور سیب کوم لاملونه افغان ماشومان کار کول تړباسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوی جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وځول شي. ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنۍ او سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ او عایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه څه دی چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په خونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان مشغوري زی شاقه کارون ته مخکي. د مور او پلار رواني ستونزې او روغدي کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشټوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغه ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان ظرفیت شاقه کارون ته مخکي. همدارنګه کچيري هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په دې عواملو شاهدان په افغانستان کې، نظامونه تر ډیره دوام نه کوي. هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکو نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی وي هغه ټول لمنځه ځي. نوې حاکمیت بیا د خپل دیدګاله مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومان د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشتوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکو نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره لدی چې اوس نړۍ ډیجیټلی ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاخه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردلی شي؟ اوایا سپارښتنه نشته کشته چاته
وړاندیزونه خو هر بخش ته کیږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړي توپ لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوي پکې په نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پنګونه کوي وکي، خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري او پنګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی. کورنۍ باید سپما هېر نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پنګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خړول سره روزنه وکړي او په خړول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشری سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی ترسو د راتلون کې کاری ځواک پتوګه من سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشری حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور څرګندونی مو اوریدي. د روان خبرونه په دوام کې درسي ساعت لرو.